د دا ډول نورو پروژو ملاتړ هم کوي.
نظر موږ د وزارت په سر کې نو هر هغه شی چې موږ په امکانات کې یو موږ به د دې سره شریکو. دا زموږ تاسو شار دی، هر څه چې موږ تاسو په امکانات کې باید ترې غنوکو او د دې شارو پر جوړولو کې باید مشکر ده اشار وکړو.
د دغه مځکې قباله د شنبې په ورځ د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی ته وسپارل شوه. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی وایي د کتابتون او موزیم دواړې ودانۍ به تر راتلونکو دوو کلونو پورې جوړې سي. هغه له سوداګرو وغوښتل چې د دې ډول پروژو په عملي کولو کې له دولت سره همکاري وکړي.
چې دا پیغام یوازې د کندهار خلکو ته نه بلکې د ټولو ولایاتو خلکو ته دی چې هر شی تاسو باید د حکومت څخه ونه غواړي. په خپله دغه د افکو مؤسسه چې دا یوه شخصي مؤسسه ده، دا دې په خپل همت باندې زموږ سره کومک وکړي. دا الله شي دې مځکه یې راکړل. نو په دې کې دا دې نور مالي مرسته هم کوي چې زموږ د کتابخانه ودارې موزیم نقشه سرته ورسي. زه د کندهار د خلکو څخه خصوصا د اشتمون خلکو څخه دا توقع لرم، دا انتظار لرم چې پرته له دې چې موږ ورته وایو، پرته له دې چې والي صاحب ورته وایي، پرته له دې چې رئیس صاحب د اطلاعات فرهنګ ورته وایي، پرته له دې چې زه غوښتنه چې وکړم، دوی باید په خپله راشي او ووایي چې دا کتابخانه خو د سلهاوو کلونو آیندې دپاره ده، د دوی د لمسیانو، د کروسیانو، د کوسیانو دپاره جوړیږي. نو په دې کې د ټولو فرهنګي، دیني او ملي وظیفه ده چې باید برخه پکښې کې واخلي.
کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي وایي چې د موزیم او کتابتون لپاره دغه ودانۍ زیاتې اړینې وي او دوی به هڅه وکړي چې په دې برخه کې نور امکانات هم زیات کړي.
د افکو کمپنۍ په مرسته چې دغه نن موږ ته شاهدان یو لس تجربه مځکه دغه کتابتون او موزیم لپاره دوی اختصاص ورکړی ده، نو هغه پلان دلته به تطبیق شي.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د عینو مینې د کتابتون د جوړولو ترڅنګ د کندهار په ځینو ولسوالیو کې هم د کتابتونونو د جوړولو پلان لري. په کندهار کې ټول 1545 دولتي او شخصي کتابتونونه موجود دي چې یوازې یو د میرمنو لپاره ځانګړي سوي.
تکړه انځورګر عبدالله ارباب له ځوانانو غوښتي چې د خوښیو د محفلونو د ډالیو دود دي بدل کړي. دا چې څنګه غوږ بشو زموږ همکار باز محمد عابد ته.
فیسبوک هغه ټولنیزه رسنۍ ده چې په لکونو پښتانه ورته لاسرسی لري او هر څوک یې د خپل ذوق سره سمه کاروي. شاعران یې د خپلو شعرونو د خپرولو لپاره غوره وسیله ګڼي، لیکوال یې د خپلو لیکنو لپاره او انځورګران یې د خپلو انځورونو د خپرولو لپاره د یو نندارتون په توګه کاروي. له دې نه علاوه د هر مکتبي فکر خاوندان یې د خپلو موخو لپاره کاروي. عبدالله ارباب چې په ټولنیزه رسنۍ کې یو فعال ځوان دی، د خپلو هنري کارونو ترڅنګ وخت نا وخت په فیسبوک اصلاحي کمپاینونه چلوي چې ډېر لارویان یې موندلي دي. نوموړي سمود وړاندې په فیسبوک یو تحریک پیل کړ او له خلکو یې وغوښتل چې د خوخیو په محفلونو کې د نورو سوغاتونو او ډالیو پر ځای د خلک کتابونه په ډالۍ کې ورکړي. د ښاغلي ارباب دغه تحریک سره په ننګرهار کې ګڼ شمېر ځوانان یو ځای شول او کله چې هم څوک د یار دوست د خوخیو محفلونو ته ځي، نو د مصنوعي ګلانو او نورو سوغاتونو پر ځای کتاب په ډالۍ کې ورکوي. عبدالله ارباب وویل له دې کار یې دوه ستر هدفونه دي. یو دا چې یو چاته به یې د مصنوعي ګلانو پر ځای حقیقي تحفه ورکړي وي او بل دا چې پښتانه به د کتاب له مطالعې سره آشنا شوي وي.
ودونو کې ځوانان زلمی ته پلاستیکي ګلان او یا ګلاسونه او جګونه داسې شیان وروړي چې هغه د زلمی د کورنۍ په درد نخوري. مثلا موږ داسې کورونو کتلي ودونه چې 1500 تحفې راوړل شوي دي او ټول ګلاسونه دي. نو د دغې دود د ماتولو په خاطر او د دې دود د رایجولو په خاطر چې د کتاب د مطالعې کلتور زموږ په ټولنه کې زیات شي، موږ ملګرو ته چې د هغې یا کوژدن یا واده و نو د نورو پلاستیکي ګلانو تحفو په ځای به هم هغه ته کتاب ورنو. مثلا که انجینر به هغې ته د انجینرۍ یا که فرزن شاعر ادیب به او د شعر او د ادب او داسې نور. نو د دې یو فایده دا ده چې مثلا د ناوې د راتګ تر څنګ که چېرته سل ملګري یو کس ته سل کتاب وویسي نو په یو کور کې کتابتون هم ورته پیدا کېږي. نو د دغې د لارې به هغه ټوله کورنۍ د کتاب د مطالعې سره آشنا شي او یو کتابتون به په هر کور کې جوړ شي.
هدایت الله میړنی یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د ښاغلي ارباب په دغه کمپاین کې ونډه اخیستې ده.
زمون په دوستانو کې همدغه سې د کلیزي او پروګرامو د ځوان کلیزي المنزله نو ویل چې توفیه دا وړي نو ما ورته چې توفار چې خپل په خپل د جب ناخلي نو تاسو ما ته پیسې را کړئ چې تاسو توفار وړم نو ما غوښتل ارباب صاحب خبره واه په نظر کې نیولې وو ما په هغه باندې د قلم کتابچه تر پنسل پاک پورې کتابونه دا ټول ما خسر د ما غکس د مسلک مطابق ته واخیستا هغه ته توفار کړه په دې سره هغه دوه ځلې خوشحاله شو خو چې یو ځلې ته واڅوم چې زه باید د کتابونه مطالعه کړم او بل هغه د زمونږ چې کوم دود دی هغه ناوړه دود چې د اضافي مصرف دی د هغې مخم ونیول شو.
دا چې په ودونو کې د نورو سوغاتونو پر ځای د کتاب سوغات څومره ارزښت لري په دې اړه د دغه تحریک غړی لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص وویل
خدا شي دا د مطالعې فرهنګ هغه ودې ورکولو کې ډېره مرسته کوي او بلې دا چې غاړه ګلان وروړو ولدا چې هغه په درد نه خوري دا یو ډېر مثبت پیغام دی چې موږ یې ورکوو. طبیعي خبره ده چې اوس خلک د کتاب په قدر پوه شوي دي او چې چاته هم دا د ډالۍ په نوم ورکول کېږي د هغې غبرګون دسي او داسې فکر کوي چې ماته ډېر سره همدغه ویلا ته چې ارباب صاحب نور ملګری بده هوکړه ته سره ورسېدل چې بعد دې وار چاته وعده ته ځو په وعده کې به همدغه د کتابونو ډالۍ ورکو او د خلکو هغه خبرګون عکس العمل ډیر مثبت دی ډیر خوشحالي کې نسبت دی ته کومګا دی او غاړه ګل چاته ورلو دا هغه په ځای کتاب ته ډیر پدره نه وګوري.
یو تنځون چې په وعده کې ورته د خاغلی ارباب د تحریک غړو کتابونه په سوغات کې وړي وو ویل
کامران گردیوال ما د ننګرهار ولایت اوسیدونکو زما وعده په دې وعده کې ما ته چې تر ټولو قیمتي تحفه وا هغه کتابونه او داس نور تحفه مرغله لګه پلاستیکی ګلان لګه د هغه د پیسو او میلونه وخت چې پتیر شو غارت د منځلار اما کتاب تر اوسه زما ملګری دی کتاب ما چې زه ولولم زه بل چاته ورکوم خو پیغام دی چې خوريږي او داغي کتابونو له برکته زه اوس د کتاب چونولم په ما سات نه تیریږي زه عادت کړم وخت په وخت لټه کوم چې نوې کتابونه پیدا کړم.
الحمدلله ارباب وایي چې د پښتنو خو یو د بدبختی ده چې لوستي کسان به کې ډیر کم دي او هغه شي په لیک لوس پويږي په هغه کې به محدود کسان وي چې لمطالعه سره مینه لري خو په غوټ اکثریت کې خلک له کتاب سره آشنایی نه لري. د دفان ک پښتانه په خپل کورونو کې کتابونو ته یو الماری به لکړي نو امکان دی ولري چې راتلونکي نسل یې د مطالعه په برکت خپل هیواد د وسنی بحران راوباسي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د ثور د میاشتې په شپاړسمه په کندهار کې د انارګل کلنۍ مشاعره د شاعرانو لیکوالو او فرنګیانو په ګډون ترسره شوه. په دې مشاعره کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی له ځوانانو وغوښتل چې آزادې مطالعې ته مخه کړي او په ټولنه کې د کتاب لوستلو دود پراخ کړي. زموږ همکار صادق رښتینی دې مشاعرې ته ورغلی د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
دا انارګل دغه کلنۍ دودیزه مشاعره د پنځشنبه په ماښام 2 بجې پیل او د شپې تر 2 بجو دوام درلود چې لومړۍ برخه وینا وو، دوهمه برخه یې شعرونو او وروستۍ برخه یې د ټنګ ټکور پروګرام ته بیله سوې وه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د مشاعرې په پیل کې ځوانان د مطالعه کلتور تراو بلل غوښتنه وکړه چې په ټولنه کې د کتاب لوستلو دوه ته پراختیا ورکړي.
د تحصیل تر څنګ باندې شربته تر ټولو لوی فریزه د کتاب پات یو څه ته وجو کې کتاب خاطر د ناس ور کړی د غیرت چې پر فیسبوک باندې مر املایي غلطي کوي.
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی وویل دا ډول پروګرامونه د افرادو ترمنځ کرکه له منځه وړي او پر ځای مینا او سوله راولي. شاغلی عزیزی شاعران وهڅول ترڅو په خپلو شعرونو کې ټولنې ته مثبت پیغامونه وړاندې کړي او د خلکو ذهنونه د هیواد پالنې طرف ته وهڅوي.
دا د مشترک ادبي فرهنګي محفلونه کولای شي د هر هیوادوال مغز او زړه د سولې، هنر، علم، تمدن، پرمختګ، ملي یووالي، مینې او افغاني او اسلامي خود په پلوشو روښانه کړي.
تر ویناو وروسته مشاعره پیل شوه. مشاعرې ته راغلو شاعرانو دا نارګل مینی جانان او د وطن په ستاینه شعرونه وویل.
جار لخپل ځان چې یو څه پیژندلې دي، جار لخپل ځان چې یو څه پیژندلې دي، نور آشنایی می په تیار کې دړاند مزل.
بیا غړی جنو بهار دا نارګل، بیا غړی جنو بهار دا نارګل، پر وطن برازی وار دا انارگل.
د مشایره ګډونوالو د ازادي رادیو سره په خبرو کې یو ځل بیا د انارګل مشایره د خوند ډکه وبلل. د دوی په وینا په مشایره کې د ګډونوالو شمیر زیات وو او شاعرانو په خپلو شعرونو کې تر ډیره ښه پیغامونه درلودل.
د انارګل ته ورته نور مشایرې چې سوي دي په کندهار ولایت کې ټولې د تیرو کلونو په څیر باندې ډېر تغیرات پکې راغلي دي. یو دا چې په تیرو میاشتنیو مشایرو کې به جرګګۍ نه وه، همداسې به شعرونه ویل کېدل، خو اوس په هره مشایره کې جرګګۍ جوړه سوې، د هرې مشایرې لپاره جرګګۍ جوړه سوې ده. په هغه مشایره کې جرګګۍ شته او هغه شعرونه تر کره کتنې ایستل کېږي، او بیا د مشایرې په پړاو کې د مشایرې په اوږدو کې د هغه شاعران چې شعر یې په شعر کې یو څه وجود ولري، هغه شاعران ته تقریبا 50 تنو ته جایزې ورکول کېږي.
هر مشاعره د خپل ټولنې استازیتوب او کلتورونه وړاندې کوي. کوم ډول چې موږ او تاسې په کندهار کې انارګل لرو، ننګرهار کې بیا موږ او تاسې د نارنج ګل لرو، همداسې په خوست کې فکر کوم سینزرګل لرو. نو دغه هغه مشاعرو نومونه دي چې دغه ځای خلک د خپل ټولنې دود او دستور، خپل کړه وړه او افکار، خپل هغه ټولنې غسه چې احساسات دي د شعر په شبه وړاندې کوي.
د مشاعرې بل برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوي وه، او د کندهار محلي سندرغاړو پکښې بیلابیلې سندرې وویلې.
ارغنداو بیا گل گلزار دی، نوی ژوند نوی اسرار دی، سری شکوفی دی نو بهار دی، پر هر شاخه ی د بلبل آواز ندی، گل نکلدار سنے باب ندی، گل نکلدار سنے باب ندی، بیا پر
ځوانه شاعره ډیوه رڼا لنډه موده کېږي چې شاعري کوي، خو د ادب استادانې وینا پخه او کلام یې اوچت ګڼي. په شعرونو کې رومانیت څرګند دی، خو د ژوند لپاره هم غږ او پیغامونه لري. زموږ همکار داود تپان پوښتلې د مرکې د اورېدلو بلنه درکوم.
د ازادي راډیو د ادبي راډیو مجلې درنو اورېدونکو سلامونه مې ومنئ. یو داسې څوک درته په دې اونۍ کې موږ را مېلمه کړی چې ښایي په نوې شاعرۍ کې تاسې ډېر ابتکارات ووینئ، خپل معرفت به د دې له خولې واورو.
ډېره مننه. زما خپل سلامونه نه کې هیلې ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. ډیوه رڼا یم او دویم کال محصله د شریعت پوهنځي، او بس نوې نوې شاعري پیل کړې.
د دې نوې شاعري خبره دی وکړه، ما یو بیت اورېدلې وای، لډېرو لاس واخلې و پرې وجود وتړه، د ورکېدو ویره د زړه پرې وجود وتړه، داسې یو چې مې اورېدلې و. که په لنډو یو څو بیتونه د دې غزل یا نور راته ووایې څو پرې اورېدونکي ښه خبر سي.
مننه. هغه نوې غزل و چې لډېرو لاس واخله یو پورې وجود وتړه، د ورکېدو ویره ده زړه پورې وجود وتړه، او دې سترګور ګوري اخر در پورې وخندل، نو ما درته نه ویل ړانده پورې وجود وتړه، تا پورې ځان تړل اشنا راته په دې معنا دي، ورشه د غره په سر ویخته پورې وجود وتړه.
دغه بیتونه خو به اورېدونکو اورېدلي. شاعري مو څنګه پیل کړه؟ دام راته وای.
شاعري خو ډېر ماشوم دونه مې علاقه درلودله، مطالعه مې هم کوله په دې برخه کې د ښوونځي له شپږم صنف څخه، خو په دې مې کله هم فکر نه و کړی چې زه د شعر ولیکم، او حتی په دې نه پوهېدم چې زه دا کولی شم که نه. بس دا اتفاقي وشول، همداسې یو چا سره مې خبرې کولې، بیا هغه راته وویل چې ستا خبرې د شعر غوندې دي. بس لامه غزا له یوې خبرې نه یو غزل، او بالاخره له هغه غزل نور شاعري.
مننه. دغه غزل کوم بیتونه درته یاد دي؟ هغه اولنی شاعري چاله یاد نه وځي.
او داس خدا خو نو پیغام یو غزل و چې یو بیت و چې لګ البته د قافیې سنځه هم پکې و ځکه زما لمړی بیت و چې اوس مې د زړه خبره په زړه کې نه پټېږي په خوله راځي رانا دنیا خبرېږي.
معمولا په شعر کې څه مطالعه کوئ؟ کوم شعر مطالعه کوئ؟ په کلاسیکو شاعرانو کې، په نوو شاعرانو کې څه ډول شعر خوند درکوي؟
کار څومره سره